پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرحه رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی تر پکتیکا پورې په همدې پراخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکي خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړیږي او د عراق په جنوب کې د اورلګیدو له امله نږدې 22 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته ولاړ. له عرض څخه په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤولانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لتراګری او توندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 22 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کران و منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه وم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 3 کاله مخکې د ایران د اټومي تړون ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شویو خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تېره اونۍ اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې د یورانیمو د غني کولو چارې به د ویانا خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روغتون په یوه څانګه کې چې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 850 کسان وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دا اور د اکسیجن په یوه ټانک کې د چاودنې له امله رامنځته شوی وي. د ولایتي روغتیا د څانګې ویاند عمار بشار وویل دا پیښه د بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې د ناصریه په روغتون کې لګېدلې چې د 850 کسانو ژوند یې اخیستی دی. روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اور کنټرول شوی دی او د پیښې تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید 19 د څانګې د مسول د نیولو امر یې وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه د 1,522 کسانو ژوند اخیستی او په دغه هیواد کې تر 1,400,000 ډیر کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویلي دي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي چې 14 یې ټپیان دي. د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیا وه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړمه ورځ د کمونیستو حکومت ته پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاسو ګرېوان ده. په هوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد دا مظاهرې کمساری بلل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلي چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلي د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 100 اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلي دولتي ځواکونو ناسم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تور نه کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو دا شیبه ورزو د راپورونو برخې ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا خره غلاس وایم قدرمن اوریدونکو، او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو جګ پړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ښار ته ولاړ. ارګ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه، او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې دی، د غونډې په جریان کې دی، او موږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له ده سره تماس ټینګ کړو، او څرنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی، دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاوي وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی، او تر خواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغېزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیات کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحه کې له افغان او طالب پلاوي سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک یې نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي، او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي، دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پرېکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به یې امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناسته نن سه شنبه د جولای میاشتې په 11مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیت وضعیت په اړه خبرې پکې وکړي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
اغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار مهال د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15مې نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکلیف
ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار لوو د مازیګر تر وو خبرونه کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 70% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات، د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادریږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې پیل کړي چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني اومه مواد دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 3000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکار دین. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ یو بې یو امریکایي ډالر ناوې افغانۍ اتیا پله، یو ایرو درې ناوې افغانۍ اتیا پله، یو پاون یو سلاتا افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پله، زر ایراني تومندرې افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1000 نوي افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 نوي افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وای اوس وخت د اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شاټ ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوړي سلاکار ډاکټر انتونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره له غونډې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شاټ په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شاټ د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبره ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا تا شریک کړی. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now, given the data,
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلی چې دریم شاټ نه لګو او کیسه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې تر څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارډ د لګولو په اړه خبرداری ورکړی و. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابره دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونه ته رسېدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونه کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د په خبره د ساعتونو هغه سفر یې را لنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
دربارې حمیدي یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دای وایي 4 کاله د 40 دقیقو لاره په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډمبر ستنیږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې مخالګو تګ راتګ کول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لاره له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو، په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیز او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو له پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوم کوشش کومه ناری چې د پلار د نیکه د وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې پو نن ورځ هغه ناری د سر مراسمو ناری په 15000 کالدارې له موږ خلکو جنرانې وې خالي مځکه ناری نو چې د وډونو په دغه کې هم څه خالي د ناری مځکه نو دا کوچیان خو به صرف ختم ودرېدلو هېڅ چاره نشته. وسلام. نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي. نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دې ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردونکې کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پنځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاشت وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمانه کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کمپ کې اوسېږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپلې مینې د بې ځایه کېدو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسېړن ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي. هڅه مو کړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو، خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي، خو د وروستیو جګړو د ملکي قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي او جګړې پراخېږي. دا د دې لامل ګرځېږي چې د ملکي خلکو نه ژوند اخلي، ملکي خلکو ته د سر او زیان زیانونه وړي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې جنگي جنایات دي.
ښاغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصولو په پام کې ساتلو او د جنگ